السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلس د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو په پنځیر کې د هغو دوه ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی د طالبانو امنیتي چارواکو د دې ولایت د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپږ کلن او بل څوارلس کلن و کرزای او عینولا نومېدل د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبه وموندل شول. د طالبانو حکومت د څوارلس سوه یوم کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د څوارلس سوه یوم مالی کال بودیجه دوه سوه یو دېرش میلیارد افغانۍ ده چې دوه سوه درې میلیارده یې عادي او اووه ویشت اشاریه نهه میلیارده یې پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلي چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه کچه څلور سوه درې اویا میلیارده افغانۍ وه چې درې سوه یو دېرش میلیارده یې عادي او یو سلو یو شپېته میلیارده یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تېره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او ایران لوبډلې شامل دي. ټاکل شوې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي خو دی وایي هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه هم نه ده توانېدلی چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له شپږ میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې په کابل کې د اهل تشیع یو غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزې ته کتنه کوو.
د سکور زمينه نه برابر اره د ټول خل ټول ځوانان چې دي یا د غروته سي غرونه وای یا جولتوب کې.
په یو بل راپور کې به ووري چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د اقتصادي ستونزو په اړه کورنیو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې پروګرام کې د ځوانانو لپاره د سپما پر اهمیت خبرې کوو.
ما که درآمد درلودای خو څومره سیړتیا و دومره سپما ونه کړله وروسته بیا ملګرو ته اړسوم.
تاندې څانګې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خبرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه عسکري نیولی دي چې دا غونډه ګډوډه کړې وه. له بلې خوا د دې شورا بنسټ ایښودونکي او د آیت الله محسنی لمسی یاسر محسنی وایي طالبان باید د یو بل ترمنځ ښه همغږي ولري.
د د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غښتونو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړه شوې وای د طالبانو لخوا ګډه وډه شوه. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوي دي.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې ښی بولي او وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږی ولدی.
عموما کارا صورت میگیره
زماله اند پټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کې د اسلامي امارات د منځنوي ادارو او لوړ پوړو مدیریتونو ترمنځ همغږی نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وطن او
تفاهم بوده انگار این مسله.
دا په خداسه مال کې چې تیره ونی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع یو شمیر دینی عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نور افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی وو. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیښنې شته وي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس څو کورنی خبرونه. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپږ کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزای او بل عینالله نومېدل، او د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبه موندل شوی دی. په پنچیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی داد محمد بطار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دوی د موندل کېدو خبر تایید کړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا دوه هلکان په لوی لاس وژل شوي دي. بطار وایي دوی دا هلکان له مولوی ورا سره غره ته تښتېدلي وو چې د جګړې پر مهال ووژل شول، او دی وایي چې دا هلکان چا په لوی لاس نه دي وژلي او هدف دوی نه و خو د جګړې په وخت کې وژل شوي دي. د پنچیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تیرې اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواته تښتېدلي، او عیني شاهدان وایي چې اوس هلته د سړې هوا او د خوړو او د ژوند د نورو امکاناتو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویل کېدل د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای د ډوډۍ له خوړو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وویل
چې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د هرات ولایت کې د امر بالمعروف وزارت د لوري په رستورانونو کې د یو فامیل خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کېږي. دا خبره کاملا بې اساسه ده.
ازادۍ رادیو ته پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ویل چې کله دوی یو رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړل نو طالبانو یې مخه ونیول، چې او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. دا خبر فرانس پریس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خپور کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور خپور کړی و. او بل خبر دا چې د طالبانو حکومت د 1401 هجری لمریز کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د 1401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 4.5 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې اندازه د اوسنۍ بودیجې تقریبا دوه چنده یعنی 4.3 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. هغه مهال د دولت د بودیجې زیاتره برخه د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېدله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
سموک راګله ازادي رادیو اوري. د امریکا، برتانیا، جرمني او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلی. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پرېکړو د له سره غور وکړي چې په وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون څخه برخمنې شوي نه وي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغان خزو اونجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو ګډه اعلامیه. د اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور افغان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو اونجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خپره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو په ننګ خبره شوې دي. اعلامیه کې لیکل شوی افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې امله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوې وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پوښتنی او ځان سره مخ کړی دی.
پر پور کې مو واوریدل چې د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پر نویو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دا مطلب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې ترڅنګ نور په زړه پورې مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. دا شیبه زه ګورم چې د ازادي راډیو پر کور پاڼه یا لومړی پاڼه کوم عناوین ښکاري. د پاکستاني طالبانو دوه قمندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي دي. له افغانستانه د یوې بهرنۍ خبریالې شړلو غبرګونونه پارولې دي. طالبانو په کابل کې د شیعه عالمانو طالبان وایي چې په کابل کې د شیعه عالمانو غونډه د نه همغږۍ له کبله ګډوډه شوې ده او اقتصادي کړکیچ یو شمیر افغانان وایي چې ورځ تر بلې مو اقتصادي ستونزې زیاتیږي. د دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. له بلې خوا د پکتیا ځایي چارواکي په ټوله کې د بیکاري ستونزه مني، خو وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې د خلکو لپاره کاري فرصتونه زیات کړي.
دا پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي یو شمیر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولای او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکي بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
داسې کار زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګه میګه موټری بس په دغونه ورو خپل ځان ته یو دی غالې او دی چیو برې دغه زمينه برابر وي. په کلی وطن کې سار دی ورا کا دینه دی غالې پیسې نه دی چی برې پیسې ټول دغه سار دی غریبان.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنی زیچارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جان خیل اوسیدونکو دا دی وایي وچکالیو هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه ته ډېر ضرورت لرو. موږ ته سفر نه یو شی نه درسره دلته بدا سحا کې جنگ و هر وخت کې دا جنگ په خاطر دغه کې سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي مانی چې د بیکاری ستونزه شته، خود دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لپاره خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق بد احمدزی ویل د سړکونو چکډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي ترڅو په مؤسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سیسی دغه به یو ښه نوښت وي او تر څنګ به خلک له بیکاری نه هم خلاص شي او بل به دغه وړیا مرستې هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو ته تر څو پرې چې هغه اړمنې کورنۍ هم ښې په نښه شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالیو له کبله ځپل شوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به عصمت څاروان له نورو کورنیو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. جرمني چارواکو ویلي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د دې هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونای چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راډیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونای چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته یې د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورونای چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وروړ. له دې نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونه زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
د خبرونه دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د یوې پریکړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندېښنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړي دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي له امله ژوره اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځانګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګمو ټولګیو پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تېر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په دیارلسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه، ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډه پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوی پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوی ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. ځایي چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د څمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د دنده پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکو عقل خان آزادۍ رادیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
زموږ ځوانان بدله په خارج کې به مزدوري کوله، لاس کوله، اته کوله، هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول، د کبانو خوراک به شوه. او شکر الحمدلله قومي سپین ږیرو دا پرېکړه وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پرېکړه عملي کړي، ځکه چې موږ خلک یو لس دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
د موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته وسره دي ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه، دا مو ژبه پکړدو، خبره هم پکړېدو، د منطقې ته مو ودرسه بلی دی. دا د موږ خپل توحد دی، ژبه مو د رقام دو. دا فیصله موږ په سلخه وکړه، په شریعت مو د کړي سلخه داسدو لکه یو شریعت فیصله چې کسې په دانې موږ معافیق یو سره جوړ یو خبره مو کړدو. که چا دوباره دویم کور وکړي دا به بندې کېږي، جریمه به تر خوځ کېږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ یو چارواکی ملا احسان الله مصطفی وایي پرېکړه داسې وشوه چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه به نه وي.
د ماما کبابم نه وي، د تره کبابم نه وي، د برخه ورول دا به هم نه وي، خواړه او اوبه دا به هم نه وي، نور ناوړه رواجونه دا به هم نه وي، سره زر او سپین زر دا به هم نه وي. دا ټول په دې ولور کې وشول. پیغله که په بدل ورکولی کېږي او که په دنیا خو مهر باید څلور لکه افغانۍ وي، او که چېرته چا یا خور یا لور یا لمسۍ د څلور لکه افغانیو نه پورته ورکړله امارت دوی سره خپل قانوني چلند کوي.
له دې قومي پرېکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پرېکړه کړې وه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړی. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو وړ دی. دغه وړ چې په خوا پکې د قرقل د خرڅلاو تر سلو زیات پلورنځي وو، اوس یې شمېر 500 ته راټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ته رسیده، شمېر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیر په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په هم دینو مشهور ده څو هټیګانو ته دراپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وی داسې ورځې به وی چې د ډیر کار لامل به آن د سر ګرولو ته نوزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کوو، خو اوس کار نشته. پخوا دلته 130 دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 100,000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوي. په خو باز موږ د صادراتو کچه 1 میلیون پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغه وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغه وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خوابه زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خي 2 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکي وایي داسې وطرحه باید جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالېږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي، او قصابان یې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نه شي د وري له تنه جدا کوي.
د مازدیګر 4:13 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام او همدارستان د څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې 14 کلن او بل 14 کلن او یو کرزای او بل عینالله نومېدل، د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 1400 لومړی کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 201.1 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د 14 کلن لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن ماښام د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. اورستای خبر د اوکراین دی. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي، خو دا اټکل د په وینا هیڅوک نشي کولای تي چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. د ولودیمیر زلنسکی په وینا چې تیره شپه یې په خپله ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کولې، یادونه وکړه چې د دې جګړې د پای ته رسیدلو وخت به د خلکو لپاره ګرانوي چې اټکل یې وشي. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 14 راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي دي، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مهمې سیمې ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی ولایت کې د دې ولایت د مرکز او درې ولسوالیو د څانګې وهونکو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي ترسره شوې چې لسګونه تنو سانګو وهونکو او سلګونه تنه نندارچیانو ګډون پکې کړای وو.
د جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز، مقور، اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول سوي وو او سانګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچیانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه سانګې وهونکو څخه یو دی.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د کرباخ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستاني دي او سپاره الحمدلله بيخي ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پورې الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړه پای ته رسیدلې، نو تمه لري چې دغه لوبي به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې د سانګې لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبي مخینه سوونو پیړیو ته رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شلګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړې توګه.
قدرمن اوریدونکو، دا بشپړ راپور نن د ازادۍ راډیو په مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مازیګر په 6 بجو پیلېږي اوریدلای شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeorl.org.